دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو لپی یو استودیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت لخوا د استول کې دون کې دونیم سو کسیس پلاوی د لس خبرې دوه روسي د طالبانو د عکس العمل په وړاندې په ارګ کې د پخلاینې د شورا د جګپوړو غړو غونډه روانه ده. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د وروستیو زیانونو له حاله مو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري متحده عرب اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیک ویټو کړی ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
په ارګ کې نن قطر ته د بین الافغاني ناست څخه مخکې په یوه غونډه کې په سوله باندې خبرې کیږي. په افغانستان کې د روان کال د حمل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې په سیلابونو کې د مړو شمیر 134 تنو ته لوړ سوی دی. او د فرانسې د جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. پوره خبر نو واوري. په ارګ کې نن یو غونډه ده چې په افغانستان کې به د سولې پر پروسه خبري ور باندې وسی. خبري پکې وسی د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند عارف سمیم ازادي رادیو ته ویلي چې په دې غونډه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د رواني ناستې د اجنډا او ټولو مسایلو په اړه بحث او پریکړه کیږي. دا سیګنال سوي د چې د جمعې پر ورځ په افغانستان څخه یو لوی پلاوی دوه ته ولاړ سي او هلته به د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه وکړي. دغه غونډه به د یک شنبه تر ورځې پورې وي. د افغانستان حکومت پرون په دې غونډه کې د افغانستان لوري د 250 ګډونوالو یو لیست خپور کړ. په همدې حال کې طالبانو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې ویلي دی چې له افغانستانه دوه ته د روان پلاوی ټول غړي باید په دې شرط خبرې کوي چې هغوی لفظي او کتبي ضمانت ورکړي چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب به نه غږیږي. د وسلوالو طالبانو یو بیان په بیان کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دی چې ټول هغه کسان چې دوه ته د غونډې لپاره ورځي باید له خپل نظره خبري وکړي او د افغانستان د حکومت استازیتوب باندې به نه غږیږي. د طالبانو په بیان کې راغلي چې په قطر کې را روانه غونډه منظمه او مخکې له مخکې پلان شوی کنفرانس دی او دا دوره یا د واده بلنه نه ده. په افغانستان کې د روان کال د حمل د میاشتې له اتمې نیټې راهیسې په سیلابونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 134 ته رسیدلی دی. دا خبره نن له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته کړې ده. په سیلابونو کې په 134 مړو سربیره 16 کسان زخمیان شوي او 18 نور ورک دي. د پلازمینې کابل په شمول په 16 ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې په وروستیو دریو ورځو کې شدت پیدا کړی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر قاسم حیدری ویلي دي چې پر مرګ ژوبې سربیره نږدې 9000 کورونه په بشپړ ډول یا تر یوه حده پورې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا پارک کې د دغو ادارو مسؤلینو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو کسانو سره دی د مرستې لپاره ژر تر ژره لاس په کار سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریت ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات یې غندلی دي. خلیلزاد بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دې ټویټ کې لیکلي چې د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستیو کې یو بیان ورکړ او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پایل وغنده. امنیت شورا وویل چې دا به یوازې د افغانانو کړاوونه زیات کړي. امنیت شورا په افغانستان کې په جګړه کې پر ټولو خواوو غږ کړی و چې نور دی د یو سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. په ننګرهار کې څلور کسان د یوه کور د نړېدو له امله مړه سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د منګل په کلي کې شوې ده. اتاولا خوږیاڼي ویلي چې په دغه سیمه کې سخت باران سوی دی او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانوئل مکرون پرون تلویزیونی وینا وکړه. هغه وویل زه په ټول ډاډ تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. هغه وویل چې دغه کلیسا ډېرې بیا رغونې ته اړتیا لري، خو دوی به دا کار په راتلونکو 50 کلونو کې وکړي. د نوتردام کلیسا د دوشنبې په ورځ ناوخته وورې واخیست او تر ډېر انداز حده تخریب سوی ده. دا کلیسا تقریبا 850 کاله تاریخي قدامت لري. او د بی پولی خبریالانو سازمان په پاکستان کې خبریال شازیب جیلانی باندې لګیدلی تورونه غندلی دي. جیلانی چې د دنیا په نوم وی اردو ژبې تلویزیونی شبکې سره یې تحقیق راپورونه جوړول، په سایبری تروریزم او دولتي ادارو ته په سپکاوي تورن سوی دی. جیلانی به نن د کراچۍ ښار محکمې ته ودرول سي. د بی پولی خبریالانو سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی، پرون په یوه بیان کې ویلي چې د جیلانی پر ضد د دوسیې د جوړولو هدف د پاکستان د نورو خبریالانو غلي کول او ویره ولدی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت لخوا د استول کیدونکي 250 کسیز پلاوی د لسل خبرېدو وروسته د طالبانو د عکس العمل په وړاندې په ارګ کې د پخلاینې د شورا د جپوړو غړو غونډه روانه ده.
جلسه راجندای شینمی چې است باید همي پروسیسول در عموم و سفر قطر در خصوص
طالبانو په یو خبرې کې اعلان کې ویلي چې هغه چارواکي چې په دې الهیئت کې د قطر تزی باید په انفرادي ډول ګډون وکړي، نه د کابل د حکومت استازیتوب وکړي. دغه راز اوري چې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي وروستیو سیلابونو په 10 ولایتونو کې شاوخوا 130 کسان مړه کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې متحده عربي اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیکې ویټو کړی دی. کانګرس په یمن جګړه کې د امریکا د پوځي هڅو د دوام پر ضد دغه پریکړه لیک خپور کړی و. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په دې خپرونه کې راپورونه لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت لخوا د استول کیدونکي 250 کسیز پلاوی د لست له خبرېدو وروسته د طالبانو د عکس العمل په وړاندې په ارګ کې همدا شېبه د پخلاینې د شورا د جګپوړو غړو غونډه روانه ده. طالبانو د دغه لیست د خبرېدو په وړاندې نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې هغه حکومتي چارواکي چې په دغه لیست کې شامل دي او که د قطر په غونډه کې ګډون کوي باید تحریري یا شفاهي ضمانت ترې واخیستل شي چې دوی به د حکومت په استازیتوب په غونډه کې ګډون نه کوي او د حکومت دریځ به نه بیانوي. په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې دوی باید دا روښانه کړي چې د دې کنفرانس تنظیمونکو په تحریري او شفاهي ډول دا واضح کړي چې په دې کنفرانس کې هیڅ ګډونوال باید د کابل د حکومت استازی توب نه کوي. د هغه په وینا که کوم چارواکی ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد د پلاوی د غړو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره ویلي چې د دې کنفرانس تنظیمونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغه کنفرانس کې دومره کسانو ګډون هم معمول نه دی. د طالبان ویان دغه راز ویلي چې دغه کنفرانس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی چې لکه په کابل کې خلک د واده محفل ته ورغوښتل کیږي. تر اوږدو بحثونو او سلام شروع وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د 250 کسیز پلاوی نمړه خپور کړ. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه نمړه دغه نوم لړ په چل چمتو کولو کې د هیواد د ټولو قشرونو نظریات اخیستل شوی دی. دا چې اوس په ار کې غونډه روانه ده او په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي، آیا بیا به هم د طالبانو د وروستي عکس العمل سره سره دغه هیئت قطر ته واستول شي، او که د شمیر د کمیدو په اړه په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ دا هغه موضوعات چې د کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. همدا شی بر سره دی اکرام صاحب، په ار کې څه روان دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، په ار کې دغه غونډه چې له لسو بجو راهیسې پیل شوې ده لا هم جریان لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین عارف سمیم سو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې در روانې ناستې د اجنډا او د سولې په اړوند ټولو مسایلو باندې بحثونه کیږي، پریکړه کیږي، او دغه غونډه تر یوې بجې دوام لري. او د غونډې له خلاصېدونه وروسته به د په وینا باندې چې د غونډې هغه پایلې له رسنیو سره شریکې کی.
امی امروز تنمی مورد جلسه است، 3 بجه شروع میشه تا 1 بجه طول میکشه، تنمی هم چیز نهایی میشه. خو امی جلسه را اجندای شینمی چی است که باید امی پروسی سول در عموم و سفر قطر در خصوص.
نوری صاحب، دغه د قطر کومه ناسته چې د جمعې په ورځ باندې، د راتلونکي جمعې په ورځ باندې په قطر کې پیل کیږي، او تمه ده چې د افغانستان دغه کوم پلاوی چې دوی ټاکلې ده 2500 کسیز دا پکې برخه واخلي. که څه هم غونډه روانه ده، لا معلومه نه ده چې په دې کې به همدغه کوم 2500 کسان چې دوی ټاکلې دا ټول به قطر ته استول کیږي یا کمیږي، یا همداراز د غونډې په اړه شاید وروستي تصمیم ونیول شي، ځکه ډیر خلک دیان دي چې د طالبانو دی ورستۍ اعلامیه ته په کتلو سره شاید د سې پریکړه وشي چې دا غونډه یا کینسل شي یا هم وغځول شي. تیر ورځ چې دغه لیست خپور شو د 2500 کسانو، زینو افغان سیاستوالو لاغې ډلې نه د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور په دې لیست باندې انتقاد وکړو چې په خبري د ارګ په فرمایش باندې جوړ شوی دی. خاغلی نور په خپل ټوئیټر پاڼه باندې تیر ورځ نا وخت ولیکل چې په دې لیست کې هغه کسان شامل دي چې حکومتي چارواکي دی یا هم د ارګ د خوخي وړ کسان دي. خو پوخانی افغان ولسمشر حمید کرزی بیا لدغه لیست نه ملاتړ وکړ. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، نن سهار وسلوالو طالبانو د دوه د ناستې د پاړه باندې اعلامیه خپره کړه، ویل چې د دغه ناستې تنظیمونکي یوازې له کابل د دومره ډیرو کسانو د منلو پلان نه لري. همدارس په دې اعلامیه کې راغلي دي چې لیلان شیبی لیست به د یو شمیر محدود سیاستوالو او قومي مخاورو سره دوی وګوري، یعنی هدف دا ده چې د ټولو سره نه ګوري. افغان حکومت لا تر اوسه پورې دغه اعلامیه پاړه خبرګون نه دی خوله خلیوی بجې نو روسه چې موسره اجمنه کړی دا چې ټول مسایل به په دې اړه باندې وي. خوړان دي د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ویلی و چې د افغانستان د ټولو خلکو استازو ته په دې اعلامیه کې ځای ورکړل شوی دی. په دې حال کې د نړیوالو چارو یو کارپو حمید عزیزی وایي چې دغه لیست په کتلو سره چې 2500 کسان پکې دي، افغان حکومت اصلا د په وینا باندې چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه د په وینا باندې افغان حکومت د یو ټریک لاړو چې وسلوال طالبان د طالبانو استازي دي ته وهڅي چې په یو ډول نه په یو شکل د اشکالو باندې دغه لیست مخالفت وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
چې د لیست تعویل کېدل کانفرنس نه پکې دوني باندې کوم منفي اغیز نه لري. کانفرنس
خود انتخاب 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد، یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد.
خو نوری صاحب، د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړی ګل پاچا مجیدی بیا وویل چې دغه لیست د قطر د ناستې مخنیوي نشي کولای، یعنی د په وینا باندې د قطر ناسبه خامخا په خپل وخت باندې کیږي. خو نو موږ ویل چې ډیر تاثیر لرونکي کسان په دغه لیست کې نه لیدل کیږي، باید داسې کسان متپدی لیست کې ځای ورکړل شوی وي چې په طالبانو باندې ډیر تاثیر درلودي. په همدې حال کې نن د قطر ناستې ته د تلونکو پلاوی یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا معلومه نه ده چې دوی د قطر ناستې ته لیږل کیږي یا استول کیږي که ناست استول کیږي. دا خبره لا یعنی وروستۍ شوې نه ده. بل مهمه مسله چې افغان حکومت وړاندې ویلي چې دغه ناست سبب د روانې میاشتې له 19 نه تر 20 نیټې پورې کیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې بیا شلم او 20 نیټه راغلي ده. دلته یو زده نقیز مسله ده چې دغه ناست اوس د 19 نه تر 20 پورې کیږي، که په شلم او 20 نیټه باندې کیږي، که چرته په شلم او 20 نیټه باندې کیږي، نو شاید افغان پلاوی بیا سبا نه بل سبا لاړ شي، د جمعې پورې باندې لاړ شي، په د شنبې پورې باندې به دا غونډه پیل کیږي، او که په 19 باندې کیږي نو د جمعې پورې به پیل کیږي، شاید پلاوی به سبا ته حرکت کوي. بلې نوري صاحب.
بلې اکرم صاحب، ډېر مننه. کور ودان تاسو د قطر ته د افغانستان د دولت لخوا د استول کیدونکي 2500 کسیز پلاوی او د چوس په ارکی غونډه روانه ده. په دې اړه مو مفصل معلومات اوریدونکو ته ورکړل، خو یادونه ول بولو چې په پام کې و چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د غرض د افغانستان د پخلاینې لپاره د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد غونډه هم وشي. زلمی خلیلزاد په دې سفر کې په پام کې درلوده چې قطر ته لاړ شي، خو قطر ته ولاړ نه، بیرته واشنگتن ته تللی، او واشنگتن کې هم له لوړ پوړو چارواکو د غرض د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلي. تر اوسه پورې هم په واشنگتن کې دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې د طالبانو او د غرض د امریکایي پلاوي ترمنځ بل دور خبري به انکله کیږي. دا به د دوی ترمنځ شپږم دور خبري وي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي و چې دا ځل د قطر د بین الافغاني خبرو په تمه دي چې وګوري په دغو خبرو کې به څه نتیجه ترلاسه کیږي. خو دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په قطر کې به د بین الافغاني خبرو خبرې عملي بڼه غوره کړي کنه، ځکه چې طالبانو اعلامیه خبره کړې او اوس هم په ارکه په دې اړه خبرې روانې دي چې دا 2500 کسیز پلاوی قطر ته واستوي او که کوچنی کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخله چې په افغانستان کې ورسته سیلابونو د زیانونو په باب واوري، فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي د تیرو نورو کلونو په پرتله له دغې لارې اوس د سوداګریزي راکړې ورکړې کچه 10% لوړه شوې. د دغې ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د حیرتانو له لارې د ترکمنستان او ازبکستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته په ورځني ډول شاوخوا 300 ټنه سوداګریزه راکړې ورکړه کیږي. د ښاغلي صدیقي خبره له دې لارو د افغانستان د لوري کرنیز محصولات وچې او تازه میوې او مدني توکي صادرېږي او نفتی او ساختماني توکي راوړيږي. نوموړی وایي دا د افغانستان د سوداګریزو فعالیتونو لپاره ښه پرمختګ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 401 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د اوبو رسولو له 1.5 بیلابیلو شبکو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د تړون له مخې به دغه شبکې له 500,000 جریبه زیاتې ځمکې خړوبې کړي. ښاغلی رستمی وایي له دې سره به د اوبو مدیریت ښه او د اوبو د ضایعاتو 40% مخه ونیول شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 80 پوله، یو یورو و 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 شپېته پوله او زر پاکستانی کلاره 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډیو واوریدل. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وضعیت اوریدلی شئ. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 40 ولایتونو کې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې، دغه راز زیانونه هم ورسولي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو، یوه نړیواله موضوع راخلو. متحده عربی اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. د دې پریکړې لیک هدف په د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف څخه د امریکا د ملاتړ پای ته رسیدلو. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ترامپ د سیشن بی په ورځ د کانګرس دغه پریکړه لیک یعنی نن ویټو یا پرونو بخی رد کړی دی. د موضوع زما همکار سالی محمد سالی تعقیب کړی دی. سالی صاحب، د ولسمشر ترامپ د دې اقدام په ځواب کې له متحده عرب اماراتو پرته بل کوم هیواد عکس العمل ښودلی؟
فعلا خو د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د کانګرس د پریکړه لیک ویټو کول ستایلی دي. ښاغلی قرقاش نن سهار په ټویټر کې لیکلي، په یمن کې د عرب ائتلاف د ملاتړ لپاره د ولسمشر ترامپ له ملاتړ یوه مثبته اشاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په جګړه کې د امریکا د شکلتیا د پای ته رسیدو غوښتنه پکې سببه. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د سې شمې په ورځ دغه پریکړه لیک ویټو کړی دی. دغه پریکړه لیک د کانګرس استازو جرګې ته په اپریل او مشرانو جرګې ته په مارچ میاشت کې سپارل شوی و چې دواړو تصویب کړی و. د کانګرس غړي د ولسمشر ترامپ لخوا د پریکړه لیک ویټو په هغه صورت کې ردولی سي چې په دریو کې دوه برخې استازي ملاتړ وکړي. ولسمشر ترامپ پرون سې شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د پریکړه لیک غیر ضروري دی او یوه خطرناکه هڅه ده چې د قانوني صلاحیتونه کمزوري کوي. ښاغلی ترامپ په یمن کې د امریکا د حالت مهم بللی او ویلي دي چې دا د هغو څه باندې 30,000 امریکایانو د خوندیتوب لپاره مهم دی چې د ائتلاف په ځینو مشخصو غړي هیوادونو کې دیره دي.
د پریکړه لیک ملاتړ څه وایي؟
د پریکړه لیک ملاتړ کوونکي وایي په یمن کې د امریکا د حالت له هغو قانوني اصولو چې مرجع کانګرس ته نه ولسمشر سرغړونه کوي. دوی وایي دا پریکړه لیک باید کانګرس وکړي. دا پریکړه باید کانګرس وکړي چې امریکا کله په جګړه کې ځان ښکیل کړي. ډیموکراتان بیا استدلال کوي چې د یمن په شخړې کې د امریکا د حالت بې له دې چې کانګرس اجازه ورکړي غیر قانوني دی. د یمن هغه حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې له هغو حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي او 14 میلیونه نور د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
بلې، سلام مسالې تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بهتره ځو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونو په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیان رسولی. په شلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي چې پر ځاني پر مالي زیانونو سربیره دغه راز د تلفاتو شمیر 134 ته لوړ شوی. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې زیانمن شو سیمو ته اړینې مرستې هم رسوي، ولې خو په ډیرو سیمو کې خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورته لازمې مرستې نه دي رسیدلي. نجیب صفی نور تفصیل اوروي.
افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو مخه ونیسي او زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د وري له اتمې تر اوسه په شلو ولایتونو کې 134 کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې زیانمنو شویو سیمو ته اړینې مرستې هم رسیدلې دي.
نن ورځ تلفات زیات سوي دي. د وژل سوي کسانو شمېره 134 ته رسېدلي. دا 30 کسانو د لادرکېدو راپور هم ورکړل سوی. 16 تنه ټپیان سوي. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي. 15,940 په قسمي ډول ویجاړ سوي او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ په یوه غونډه کې هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر وضعیت او پر وړاندې د حکومتي ادارو پر عکس العمل بحث شوی. ارګ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ولسمشر غني اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شویو او اوښتو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره اقدامات وکړي. په تیرو 3 ورځو کې په هرات، کابل، بدخشان، بادغیس، پروان، غور، کندوز، دایکندي، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو ګڼو خلکو ته زیانونه اړولي. بل خوا چارواکي وایي وروستیو بارانونو د اورښت له امله په
کابل کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان مړه شوي او څه باندې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ټیمونه له یوې خوا د زیانمنو شویو سروې کوي او له بلې خوا هغوی ته بیړنۍ مرستې رسوي. خو د کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي وایي لا هم ورته کافي مرستې نه دي رسېدلې. د کابل دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم ما ببرک ده د قلعه زمان خان نوابات اوسیدونکی یم. ټول شپه د سیند غاړه کې تیره کړې ده. دا سنکاري تاسو ګورئ ډېره بې کیفیته سنکاري ده. دوه کیلومتره یا درې کیلومتره لرې لارګ نه پراته یاستو، داسې هم نه ده چې موږ یو لرې ولایت کې پراته یاستو. دا موږ دننه مرکز راځي.
نوم منګل ده، نږدې اوسیدونکی یم. دغه څو ورځې کې ډېر په تکلیف یم. ویلي د سیند نه هم راځي، د کوڅو نه هم راځي. ډېر غریب خلک چې ورته خپل کوکټې ده ویستلي نه دي، ماشومان هلته پاتې دي.
د یو شمېر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزې سر ټکوي. د کندوز دوه اوسیدونکي امیر محمد او بشیر په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
دا بارانو بیخي مرسته نه، کور پریشای نه، کلی پریشای نه، کښت پریشای شنه نه پریشای. دولت هم توجه نه کوي. باید دولت موږ سره کومک وکړي، څه سرپناه موږ سره کړي. در په در یو هیڅ شی نه لرو، پر داک پاتې یو.
د موږ خواته دلته دا اوبه راغلي دي، دا منطقه ټوله اوبه خرابه کړې ده نه. داسې پورته هم خلکو ته ډېر تاوان نه رسېدلی، ډېر زیان رسېدلی. د دې خواته خلک راوتلي، کورونه یې خراب کړي دي. ورځنه تقریباً یو شل دېرش کوره خدای ته پاس خراب کړي. دولت دا خواست لرو چې اقتصاد موږ سره کومک وکړي، له موږ سره همت وکړي، ورځنه د دې په ځای کې موږ سره یو همکاري وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې لپاره هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. چارواکو هغو کسانو ته چې د سیلابونو په لارو کې میشتې سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دې له نږدې حکومتي ادارو او ځایي مشرانو سره تماس ونیسي.
تاسو له پیغامونو
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکړه چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. اوس دا سیلابونه روان دي، د خلکو په جریب جریب ځمکې وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درختې وړي دي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم که زما دغه آواز ناشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ او د اریوب ځاځی ولسوالۍ، د اریوب ځاځی ولسوالۍ د سید ازری ولسوالۍ وګړي ورشي. هغه ته موږ اریوب ځاځی ولسوالۍ اسکار نشي او ما ستاسو د موږ پیسې در باندې دي. پیسې یو طالب ته ور باندې دي. ا طالب اوس ساحې ته نه ورځي او دلته نه راځي. اوس د اریوب ځاځی او د ازری ولسوالۍ لارې باندې دي. دي خیمه خواهش کېږي چې دا لارې بیرته خلاصې کړي او دا حکومت ته دې پوره شي. مین
سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سرویس د زموږ غو واده سره تورسو چې دا کوم خیانت کړی دی. د پیسې خورلې سروي درې کاله کېږي چې دا اوسه پر ورور یو کار نه دی برخړی. دا یو جګړو دا خښته چې پر د سړکان باندې خرڅېږي، دغه سمیټو د بلای بوتل خرڅېږي، چې خالي دغه کچ چې دغه خاینان دغه ونیسي د مامورین دي. هر څوک چې ښاروالۍ نه پرځي در اوسه پر هېڅ کار نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ور د سړک کار نن سبا نن سبا یو شپه دروازې سره د یو متر قدر د ټوټه ده چې په داسې انسان استلی. دغه ورور تاسو وانی صاحب دا غږ ورسوي چې وانی صاحب خپل راځي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوق ټوله په ازاد دي پرونی سمنانه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه د پکتیا له ځاځي اریوب مهم دي او اوریدونکو شکایت واورېدل. دغه راز د اس ام اس له لارې هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بیا هم ډیرو اوریدونکو د ورستو سیلابونو په باب ویلي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ بیا هم فضل کریم درویش لیکلي چې سختو ورښتونو له امله په همدې ولسوالۍ کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر کسان هم ژوبل دي. دغه راز د قاسم زواکم له هلمند لیکلی کوم سیاسون چې وای مو په مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلو، دغه کسان د سولې په وړاندې لوی خنده دفتانی په نوم یو اوریدونکو بیا ویلي قطر ته افغان دولت باید د 250 تنو پر ځای 40 تنو واقعي استازي واستوي چې د طالبانو سره وکول شي جرو بحث وکړي. کور مو ودان پیغامونه ځخ زیاتی موږ هم په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې ځخ خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
نن په ارک کې غونډه ده او د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو د دفتر یو ویندوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې په قطر کې پر روان کانفرنس خبري کیږي. ټاکل شوی چې په دوحه کې به د جمعې په ورځ بین الافغاني خبري وشي. د افغانستان د حکومت له لوري د کانفرنس ته 250 کسیز پلاوی ور روان دی. خو د طالبانو ویند ویلي چې دا ورا یا د واده میلمستیا نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کانفرنس دی. طالبانو په یو بیان کې ویلي هیڅ اجازه نه لري چې د حکومت نظر په دې غونډه کې څرګند کړي. هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. په افغانستان کې د روان کال د حمل میاشتې راهیسی پر سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 144 تنو ته رسیدلی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن ازادي راډیو ته ویلي چې یو شپږ کسان په سیلابونو کې زخمیان شوي دي او 18 تنه لا درک دي. د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې تقریبا 9000 کورونه یا په بشپړ ډول سیل ویجاړ کړي یا تر یو هده پوري تخریب شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې ستاینه کړې چې د بیان ستاینه کړې چې د وسوالو طالبانو پسرلنی عملیات پکې غندل شوې دي. خلیلزاد تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسیدو غوښتنه کوله ویټو کړ. د جګړې قدرتونو په نوم پریکړه لیک په د امریکا له جمهور رئیس د دې صلاحیت اخیست چې یمن ته ځواکونه واستوي. او د فرانسې ولسمشر له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. د نوتردام کلیسا تقریبا 1500 کاله عمر لري او د دوشنبه په ورځ په دغه کلیسا کې اور ولګي چې تر ډیره هدای پکې وسوځیده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د سیګار ادارې مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې وکسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنوي ته په لیګل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په بغلان، فراه، کاپیسا، پنشیر او نیمروز ولایتونو کې وکسان د شپږ 50 کیلوګرام چرسو او تریاکو په تور ونیول. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. د کابل ولایت پولیسو نږدې 50 قاچاقکوونکي او خرڅونکي نیولي دي. د کابل ولایت د امنیت قمانداني ویاند بصیر مجاهد رسنوي ته وویل چې د دې قمانداني پولیسو په تیرو دوو اونیو کې د څو عملیاتو په نتیجه کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو قاچاقکوونکي او خرڅونکي نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته ورسپارلې دي.
تعداد 40 عملیات مشترک و جداگانه توسط
د کابل امنی قمندانې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو لنورو ادارو سره په ګډه او جلا ډول څلويخت عملیات کړي چې په نتیجه کې د کابل ښار لبیلابیلو برخو څخه د نشئی موادو 8 څلويخت قاچاقکونکي او خرڅونکي ل 10 کیلو ګرامو هیروینو شیشه، چرسو، تریاکو او نورو نشئی موادو سره نیولی دی
سپرده شده.
او دونه ورسته پی خداده چی ده کندهار ولایت پولیسو بهر ته ده 50 کیلوګرامو هیروینو ده قاچاق مخاونی ولا. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې راغلی چې لس کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 15 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې پولیسو تیره اونۍ هم د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته د هیروینو د قاچاقو په تور څلور کسان نیولي وو.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار ادارې مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. په دې اړه هم راپور لرو چې ځینې کورنۍ خپل معتاد غړي د نشې نه پرېښودلو په صورت کې له کوره شړي. د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره مرکه لرو.
زما په نظر باندې هغه بودیجه چې دوی د دغې مبارزې لپاره ورکوي هغه بودیجه نمایشي حالت لري.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
یاره جباره، هسې خوشې چټي ژوندی، ته باید مخکې لا مړ وای.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړې ادارې یا سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته وویل په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په نتیجه کې د کلنیو کرل سوي کوکنار په سلو کې یوازې 15 یاړول کیږي. ښاغلی سوبکو په افغانستان کې نشي مواد نامنی یو ستر عامل بولي او زیاتوي چې کوکنار د افغانستان یوازینی بوټی دی چې په چټکۍ سره ساحه پراخیږي او له دې لارې لاسراغلي عایدات د افغانستان د کورنیو ناخالص عایداتو په سلو کې 10 جوړوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشئی موادو سره د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ګډه مبارزه مؤثره نه بولي او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اړولو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو پروګرام ګټور نه و. ښاغلی سوب کوتیر میلادي کال د تاریاکو د تولید د کموالي لامل وچکالی بولي او اندېښنه لري چې سخت کال به په افغانستان کې د ډیرو بارانونو له امله د تاریاکو کښت نور هم ډیر شي.
د کوکنار د کښت اړولو پروګرامونو د کوکنارو په کښت او تولید کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی. که رښتیا ووایو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ یو پروګرام هم ګټور نه و. موږ په تیرو لسو کالو کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرامونو له لارې په کال کې یوازې په سلو کې 15 کرل شوي کوکنار اړولي.
د سیګار مشر د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګیدلی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په 23,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل کیږي. دا هغه ځمکې دي چې په سلو کې 90 د طالبانو تر واک لاندې دي. موږ هلته د کوکنارو کښتونه نسو اړولی. سرشنه زیاتوي هغه 12 ولایتونه چې پر وسه کال کوکنار پکې کرل سی ول له دې ولایتونو څخه یوازې په 2 ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام عملی شوی دی. په دې لړ کې ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال یې په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل سی دی. د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادۍ راډیو ته وویل دوی په دې ورستوي کې له بزګرو سره خبرې کړې او غواړي چې په بیلابیلو ډولونو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
مونږ یوازې په دې اکتفا نه کوو چې د کم ته بدیل کښت ورکړل شي. ورسره په څنګ کې مونږ همدارنګه د عامه پوهاوي برنامې مونږ لرو. مونږ د قومونو سره، بزګرانو سره، د ولسونو نه تعهد اخیستلی دی چې د کوکنارو کښت به نه کوي. اوس که مونږ وګورو د کوکنارو په کښت کې سږ کال د پام وړ کموالی راغلی دی. دا همدا علت دی چې مونږ دغه برنامې په ښه شکل سره په ولسوالیو کې تطبیق کړلې.
د پراتلونکو څو ورځو کې په هغو ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل کیږي چې هلته کوکنار کرل شوی دی. خو د راپورونو له مخې اوس هم دولت په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین نه دی پیل کړی.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار ادارې د څرګندونو په اړه یې راپور اوروه، او اوس له نشې موادو څخه د نشه یانو خواته ورځو. ځینې کورنۍ خپل معتاد غړي مجبوروي چې یا نشه او یا کور پرېږدي. دوی وایي دا کاله ناچاری کوي او هدف یې دا وي چې معتاد کورنۍ نورو غړو ته ضرر ونه رسوي. په دې اړه معتادین وایي چې له کورونو څخه تر شړلو وروسته ناهیلي سوي او له دې امله علاج ته غاړه نه ږدي. ارواپوهان وایي چې له کورونو څخه د معتادینو شړل د معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې کوي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه یې ناهیلي کوي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنۍ ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخې ساتنه کړې وایي چې څو ځله یې خپل اوخې له دې امله رټلی چې نشه پرېږدي.
له دې خاطره مې رټلی چې ډارېدلم. ما ویل چې یو ورځ به خپله لور خرڅه او یا به یې قاچاق کوونکو ته په لاس ورکړي، بل دا چې هر وخت به یې راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخې له دې امله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به یې ځان ته نشئ مواد اخیستل. دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلند هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار په باغ علي مردان سیمه کې د شیرجان په نوم یو معتاد وایي چې څو ورځې کېږي کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسیږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د ابن سینا روغتون ډاکټر نور الله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېزې کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کیږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي.
د ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو وخته نه کړي. ښه لاره دا ده چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته یې وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر سره مرکه واورو. حج او اوقاف د افغانستان له مهمو وزارتونو څخه ګڼل کیږي. دغه وزارت کولی سي چې د ملا امامانو په مرسته د مسجدونو له لارې د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي. دا چې دا وزارت ولې د نشې موادو په اړه ملا امامانو ته په کال کې یوازې دوه واره موضوع ورکوي. آیا تر اوسه پورې د حج او اوقاف وزارت داسې کتاب چاپ کړی چې په هغه کې د عصري نشو په اړه هم د اسلام د سپېڅلي دین حکم بیان سوی وي؟ ولې ځینې ملا امامان ګیله کوي چې دغه وزارت دوی ته د نشې موادو په برخه کې لږ ورکشاپونه جوړوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د حج او اوقافو له سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشې موادو سره د مبارزې بهیر ولې دومره ورو روان دی.
که چېرته د مبارزې ټول فوکس په دې باندې وي چې دا ټوله مبارزه د وزارت حج او اوقاف مخ ته ویسي، په داسې حال کې چې ډېر لوی لوی ارګانونه سره له ډېرو مزو قوي چاخو تشکیلاتو سره د دولت په چوکاټ کې موجود دي، نو زه فکر کوم دا به باانصافه نه وي. د مونږ په اختیار کې فقط یو تعداد ملا امامانو خطبې دي چې مونږ په کال کې دوه خطبې همدغې موضوعګانو ته ځانګړي کړي دي چې مولوی صاحبان لازمن په کشت قاچاق د مواد مخدرو باندې بحث کوي او د اسلام له نظره د دې علتونه قباحت دای بیانوي. اما د دې معنا دا نه ده چې په نورو پاتې خطبو کې کوم ممانعت ته په دې باندې چې مولوي صاحبان دې د مواد مخدرو په رابطه باندې بحث نه کوي. کال ټول اته سلوي خطبې ده، که په اته سلوي خطبو کې موږ دوه خطبې مواد مخدرو ته ورکوو، دا د هغه اهمیت له مخې نه ده چې موږ په ضرر د مواد مخدرو باندې پوهیږو. نو بناءً د موږ په تبارزي حالت کې ډېره زیاته توجه ورته موجوده ده.
سرل دیشی په افغانستان کې څه د پاسه 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو باندې اخته دي. دغه دوه خطبې په کال کې پر ملا امامانو د مساجدو باندې دا کمی نه دي؟
نه، خیر، اسلام ډیر لوی دین ده، جرایم هم ډیر زیات دي. موږ کوشش دا وی چې په صحت د طفل باندې خطبه ولرو، د مور په شیدو باندې خطبه ولرو، همداراز د ښځو په حقوقو باندې خطبې ولرو. دې ته ورته ډېرې زیاتې خطبې لرو چې هغه په ټولو مربوطو مضامینو باندې تقسیم دي. بناءً موږ یو مضمون ته هم په کال کې دوه خطبې نه دي ورکړي. هر هغه مسلمان چې هغه د الله تعالی د رضا احساس په خپل زړه کې قوي ولري، هغه سړی باندې به دا خطبې زیات تاثیر گزاروي. ولی هغه څوک چې په خپل جرم کې پوخ وي، د هغه لپاره قاطع اقدامات پکار دي، د کورنیو چارو د وزارت لخوا نه او له نورو اجرایوي او عدلي ارګانونو لخوا نه. د ما خواهش دا ده چې هغوی په دې مورد کې ډېر جدي اقدام وکړي.
اوس خود د نشو سیستم یا د نشو ډول په افغانستان کې ورځ تر بلې بدلیږي. چینې نوي نشې راځي چې پخوا هغه وجود نه درلودی. آی حج او خف داسې یو کتاب چاپ کړی یا داسې یو کتاب شته چې په هغه کې علماو ته د نویو نشو په اړه معلومات ورکړ سوی وي چې د هغه له مخې بیا د نور خلکو پوهوي؟
عالم خو د مسکرو موادو د مخدرو موادو هغه علت باندې بحث کوي. هغه علت چې په هر شي کې پیدا شي، د شرابو علت که په تریاکو کې پیدا شو، که په چرسو کې پیدا شو، که په سیګریټو کې پیدا شو، که په نسوارو کې پیدا شو، خود به خود هغه د حرام حتی رسیږي او مرتکب د هغې ګناه مجرم ده او فاسق حسابیږي. پس بناءً علما په افغانستان کې په مرکز ولایاتو کې د مواد مخدر په رابطه باندې په جوړو کانفرنسونو او سمینارونو کې دوامداره برخه اخلي او په دې مواردو باندې بحث کیږي. نو بناءً دنیا باید په دې کې کومک وکړي. د افغانستان خپل د فقر حالت او د جنگ حالت دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې مواد مخدر د موږ خوار او غریب دي خانان د خپلو اقتصادي ستونزو د رفع لپاره د هغوی کښت کوي. د یو انساني ټولنې په صفت چې د دې نړیوالې انساني ټولنې جز یو دا حق لرو چې په نړیوالو غږ وکوو چې د موږ د فخر د له منځه وړلو لپاره راسئ د دې وطن له خلکو سره کومک وکوئ، تر څو دوی له فخر نه خلاص شي او انساني ټولنه له مواد مخدرو نه خلاص شي. نو زما په نظر باندې هغه بودیجه چې دوی د دغې مبارزې لپاره ورکوي، هغه بودیجه نمایشي حالت لري. دنیا باید په دې مورد باندې خاصه توجه وکړي.
د دغه مرستو کموالی ستاسو پر کار باندې څومره اغیزه کوي؟
د افغانستان حکومت او افغانان د خپل وطن په رابطه باندې خپل ځانګړي او اجتماعي او رسمي مکلفیتونه لري. دا د موږ فریضه ده چې موږ د خپلې ټولنې نه د هر نوع جرایمو جنازه وباسو او خپله ټولنه یوه پاکه ټولنه کړو. موږ د یو نوي اداري نظام په صفت باندې چې لا تر اوسه هم به د جنجالونو او د جنګونو سره مواجه یو، دې ته ضرورت لرو چې دنیا له موږ سره کومک وکوي.
ما سره جنو د جمعتونو له ملا امامانو سره خبرې کړې دي. هغه وایي چې موږ په کال کې یوازې یو ځل د نشې موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غوښتل کیږو او په دې اړه باندې ورکشاپ راکول کیږي. تاسو د دې دغه اندېښنې ته څه ځواب لرئ؟
زه هم کله کله په دا چې کانفرنسونو کې چې ډېر کم رنګ وي، حتی د هوټلو نه هم لري وي، په مساجدو کې دایر شوي وي، کله کله ورسره مخامخېږم په کال کې یو وار چې هغه د مختلفو ارګانونو لخوا نه جوړ شوي وي، خصوصا د مخدره موادو په ضد باندې د مبارزې د وزارت لخوا نه وي. ما په هغه وخت کې هم دا انتقادونه کړي دي چې دې ته مبارزه نه وایي، دې ته د مبارزې لپاره فقط یو نمایش وایي. پس د مغو ختنه داده سي د مخدره موادو په ضد باندې باید یو ملي کمپاین شروع شي، او دغه ملي کمپاین د حمایت لپاره باید دنیا فند ورکړي. مونږ په توسیوي ملي کمپاین کې کومک کولای شو چې د افغانستان ټولو علما په ټولو ولایتو کې ټولو ولسوالیو کې د مواد مخدر په ضد باندې د مبارزې لپاره دعوت کو، پروګرامونه مجالس د ورونو د خویندو جوړ کو، د دغه پدیدې د کشت او د قاچاق او د استعمال ضررونه وخیو، او عدلی ارگانونه باید اجرایوی فعالیتونه ولری، اغوی هم فند تا ضرورت لری، او زمنان اغا اداری چه دی بدیل کشت پر رابطه بانده پروژه هوادوارو تا ورکی، طبیعی خبرده چه اغا هم فند تا ضرورت لری چه اغوی تطبیق کی بدیل ور تا پیدا چه دی عاملی نور پار جزا موجوده بی. زفکر که ما مقبا پدی که خدای تلا کامیاب کی.
جینی کسان سی جینی نشه مواد کاروی هغه د حج یا د عمره لپاره جی، یا کله کله هم جینی کسان ځان سره نشه مواد هم وړي، البته مناسکم صحیح نشي ادا کول او خلکو ته هم مزاحمت کوي. آیا د شي امکان نه لري چې معناتو کې هغه څوک چې نشه کوي هغه ته اجازه ورنکشي لاس؟
دا لسم کال د سپدی وزارت کې وظیفه لرم، تر اوسه د دې شاهد نه یم چې په افغاني حاجانو کې د پوډریان حج ته تللی وي، ځکه پوډری سي پوډری وي هغه حج ته نه ځي. چرسی که هچ تزی چرس لزان سر نوڑی او نیوڑا لائسی، زکه دی اغوم مالیکو تدابیر دی مواد مخدر و پرابطه بانی دومره کلک او سختی چه ترو سوک پدی که ندی کنم یاب سویسی التا چرس لزان سر ویسی، اما نوری لاری بدس موجودی ویسی پا اغوم مالیکو که شاید پا دیر لوال خیمت چرس پیدا سی. زکه زه په لسو کالونو کې د یو کنداري ورور شاهد یم چې هغه د سعودي حکومت د حرم په خاوره کې نیولی و، د ده په جیب کې چرس پیدا شوی و، خو د هغه تحقیق سوی و هغه د هلته پیدا کړي و. نو بنان د یو چرسې لپاره که موږ ډېر زره حاجان ټول معایناتو ته لیږو چې ته اوس چرسی یې که نه یې، زه فکر کوم دا په عوض د دې چې یو سهولت مو رامنځته کړی وي دا مو د حجاجو لپاره نور هم تکلیف اضافه کړی دی.
آیا تر اوسه تاسو د مسکراتو یا د مخدرماتو په اړه کوم کتاب حج او خف وزارت چاپ کړی؟
د مسکراتو په رابطه باندې مختلف مضامین لیکل شوي دي، د موږ د پیام حق مجلې په مختلفو کلونو کې په هر کال کې مضامین لیکلي دي، او د داسې یو کتاب چې په هغې کې ټولې نشوي انواع او اقسام پکې تشریح شوي، فکر کوم داسې کوم کتاب به نه وي چاپ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر 2:00 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار کور ته راځي او خپلې مېرمنې شفیقې ته ډېر په قهر وي. د شفیقې سره تر یوې کوچنۍ لفظي شخړې وروسته سوټۍ رااخلي او د هغې خواته ورمنډه کوي. دا چې جبار ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمال الله خیر دی و پوڑی خوراکا قسم دی جو خمار خماریم.
یار جبار تا مجیبه زرائی، تو خوز ما پور بیخی خانیمات بوله، لاز پوری می پوره ورائی تو لابل پوری هم گواره.
خیر دی اوزی و پوڑی راکا، کل اجمی پیسه پیدا کری هم با دی زور پور درکم او هم نوی.
تو غتل وای چه سبا تا دی پور در کوم، نور مستا خبر ادرتا نلویگی، ورش دی کوری او شای خرز که.
سو شای خرز کم، والا کمی پا کور که شایم پاتی وی.
یو بل کار وکړه. ورله یو دکاندار څخه یو شی را پټ کړه.
یو هفته مخکې مې له یوه دکاندار څخه یو ترموز پټ کړه. دومره یې ووهلم چې تر اوسه مې ځان خوږیږي.
یاره جباره، هسې خوشې چټي ژوند یې، ته باید مخکې لا مړ وای. نه پیسې لرې، نه کار کولی شي، او نه غلا چې دا کارونه نشي کولی. نشام مکوه
یار اجمل، ډېر نازوانه سړی، قسم په خدای چې دومره زارۍ مې هر چا ته کړې وای چې د یوې پوڼۍ په ځای لس پوڼۍ را کړې وای. ته نازوانه مې انډیواله مې، او یوه پوڼۍ هم نه را کوي.
نو چې دومره ښه زارۍ او ننواتې دې زده دي، ورشه سوال شروع کړه. د یو چا زړه به در باندې وسوځي، له رنګه خواسې هم سوالګر ښکاري.
یار اجمل، ډېر نازوانه سړی، چې یوه پوړۍ نه را کوي نو پیغور په څه را کوي؟ متل دی وایي، سره مکه خو زړه مې ازار مکه.
نو خو ښه درته وایم.
زه خیر دی، یو دود خو راکه، په ایمان چې ډېر خمار یم.
په یوه دود دې گزاره نه کېږي، ولاړ شه سمه ده، ځان چاره دې وکړه. زه دومره خبرې مه کوه.
سمه ده، زما هر څنګه چې کېږي، نن ځان ته یوه پوړۍ پیدا کوم.
جباره، که پر یوه ښه خزانه پېښ شي، بیا ما هم خبر که.
یاره ډېر نازوانه یې، هیڅ باندې والی نارځي، زه نو ولاړم.
ځا ورکېږه، دومره خبرې مه کوه.
خازي مو خازي، چېرته یې؟
څه وایې دادی؟ دلته په کوټه کې ماشوم آراموم.
خزی، ته هر یو سل افغانۍ راکه، پوړۍ رانیسم چې خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، ټول کور مو ستا د نشول خاطره تباه شو.
ډېرې خبرې مه کوه، لږ شم پیسې راکه.
ته سترګې نه لرې؟ زه پیسې د کومه کړم؟
څه وایې زویا، دا بیا چارګۍ پیسې د کومه کې؟
زه نور په هېڅ نه پوهېږم، زه پیسې واړم او بس.
ځمکه دې خرڅه کړه، زما سره زر دې خرڅ کړل، د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل، یوه هفته مخکې دې زما چادري هم خرڅه کړه، اوس مو کور سپېره ډاک دی.
هم یې وکړه چې خرڅ مې کړل، تا خو مې د پلار له کوره نه راوړي.
نو چې هر څه دې خرڅ کړل، پیسې به له کومه شي؟ ولاړ شه کار وکړه.
مورې، دا عجیبې خبرې کوي. ما کوم وخت کار کړی چې اوس یې وکړم؟ زما کار په وس نه دی پوره، زر ژم پیسې راکه.
پخوا خو مو ځمکه درلوده، څه حاصل یې کوله؟ هغه دې هم خرڅه کړه، اوس پیسې د کومه کو؟
نو چې ته کار نه شې کولی، پیسې د کومه شي؟ د اسمانه خو نه رالویږي.
مورې، زه خبر یم، دا پیسې لرې؟
ولې، زه سوداګره یم چې پیسې لرم.
څه وایې، دا پیسې له کومه کې؟
او بند دی مورې، خوله دې بنده که، کنه رانه خبر کېږي. زه له شفیقې سره خبرې کوم. شفیقې، زر شه ماته پیسې راکه.
درته ومې ویل چې پیسې نشته.
وزویا، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ اخر دا پیسې د کومه کې؟
مورې، نه یې خبره، خو زه خبر یم، دا پیسې لري، خو زما څخه یې پټوي.
اوف، درته ومې ویل چې زه پیسې نه لرم.
والکه ښځه بېچارهګۍ دې مه ځوروه، وباله دې له دې سره پیسې د کومه سولې؟ ټول کور تا لوټ کړ، د ځمکې څه رانیولې؟ بیا تر چرګو پورې دې ټوله خرڅ کړله، اته چادرې دې څه دې خرڅه کړه؟
مورې، پرون یو نور راغلی و، هغه چې راشي خامخا دې ته لږ جیب خرڅ ورکوي، خو دای زما څنګه پټوي؟ بیا
1500 افغانۍ یې راکړې، په هغه مې ماشوم ته شیدې او د کور دپاره لږ وړه رانیول.
خانو نه راکوي؟ ها،
نو چې نه وي له کومه یې کړم؟ له ځانه پیسې جوړې کړم؟
نو ودرېږه، زه به اوس درسره جوړ شم.
وزویا، دا لرګی څه کوې؟ وژنې؟
خونی وانیم نونی والا کشوانده پریدم
خوچوانی مرک چه دیکی چه وکرالا
خونی وکر چه مغزمی وربانی باد کرا زو لارم دان گوی سرسی ندی نورستا
شبی کلوری شبی کلوری وی شبی کلوری وی 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 دان خوب راسوال خدای زمان خوب کوتا باسو چه بارا خدای جد خدای پا کسا بختسی زمان گول خونجیم رور دیرا ووشل دان خوب خپل کوب خپل سپیرکی یا خدا سبا داوانا وانا المسیان سنگ ساتم
دا زادی رادیو دا نو اوریدونکو دا دی اونی دا ظاهر کاروان خپرونه پر همدی ځای پای تا ورسیده تر بلی خپرونی پوریمو پر لی ام مهربان خدای سپارو دا خدای پامان
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دیموکراسی نوای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوی
دیموکراسی نوای نو رسنوی بنوی
ازادی رادیو دا دیموکراسی ملاتړی